د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د مایکروفون ستاسو پروګرام خبريږي. زه احمد تکل به د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې بیا هم له تاسو سره یم. خو لومړی خبرونه واورئ. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپله لومړۍ غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو په تېره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون، د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدی ورکړي. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفره وروسته نوي ډیلی ته ولاړ شي. د هندو رسپانې پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې امیر خان متقی به سبا پنج شنبه هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ شي. دا به د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د یوه جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. ښاغلی متقی چې امنیت شورا د سفر بندیز پرې لګولی دی، وروسته له هغه نوي ډیلي ته ځي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د هند د حکومت په غوښتنه په موقت ډول نوموړي ته د سفر اجازه ورکړه. طالبانو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې یو تن په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا کس د اخلاقي فساد په جرم په عام محضر کې په 15 درو ووهل شو. د بیان له مخې مجرم ته د یو کال تنفیزي بند سزا هم ورکړل شوې ده. د بشري حقونو ډلې د طالبانو لخوا په عام محضر کې مجرمینو ته د بدني سزاګانو ورکول له انساني کرامته لرې کار بولي. او د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په 13 اګست میاشت کې ویلي چې سکل په افغانستان کې اعدامونه او بدني سزاګانې دوه چنده شوي او د هغو د فوري درېدو غوښتنه یې وکړه. د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 سرتیري او 2 افسران وژل شوي دي. ویل کېږي چې په قربانیانو کې یو ډګروال او یو جګړن هم شامل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې پر پوځیانو دا برید په کورمې ایجنسۍ کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان و. یوې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویل چې 15 پوځیان لا درک دي. یو شمېر پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په کورمه کې لومړی د ملیشو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید او وروسته یو زیات شمېر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د رویټرز خبري اژانس ته په یو استولي بیان کې د دې برید پړه منلی ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ده غواړي چې حماس ډله د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده د طرحې منلو ته اړه کړي. په یو بیان کې چې نن د ښاغلي اردوغان دفتر رسنیو ته واسطه او همداراز راغلي دي چې حماس ډلې ویلي دي چې سولې او خبرو ته چمتو ده. د ترکیې ولسمشر همداراز ویلي چې همکاران یې اوسمهال د مصر په شرم الشیخ ښار کې دي او زیاتوي چې دوی تل له حماس ډلې سره په دې اړه په اړیکو کې وو او دي. اردوغان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوي حماس او اسرائیل نن د درېمې ورځې لپاره په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې وکړي. په غزه کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په روانو خبرو کې د قطر، ترکیې او امریکا چارواکي ښکیل دي. دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه شل فقهي پلان خبرې کوي چې تیره میاشت د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره وړاندې کړ. او د سرو زرو بیو نن د نړۍ په بازارونو کې نوی ریکارډ ټینګ کړ. د ریټرز خبري اژانس راپور له مخې د سرو زرو د هر اونس بیه نن 4011 ډالرو ته لوړه شوه چې 10% زیاتوالی ښیي. د سرو زرو بیه په 2023 کال کې 20% او د روان کال له پیل راهیسې 15% پورته شوې ده. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په نړۍ کې د سرو زرو د بیې د لوړېدو یو علت دا دی چې د نړیوالې اقتصادي او جیوپولیټیکي بې ثباتۍ زیاتېدو ته په پام خوندي پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د هیواد په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د انټرنیټ یو شمیر کاروونکي وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو ځینې اپلیکیشنونه کار نه کوي. تیره شپه له کندهاره او نن له نورو ولایتونو څخه داسې شکایتونه هم ترلاسه شول چې ګنې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ هم سم کار نه کوي او کمزوری شوی دی. د طالبانو رسمي ویاندویانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د هیواد کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو مخابراتي شبکو ته لارښوونه کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو ځینو اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د ټکنالوژۍ د برخې له کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا په هیواد کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د انټرنیټ د بندېدو له مسلې سره کوم ارتباط لري که نه. پر دې به هم خبرې وکړو چې له دې محدودیتونو څخه د خلاصون لارې چارې کومې دي. که تاسو هم غواړئ چې له پرون راهیسې د انټرنیټ د کارولو په برخه کې له اوریدونکو سره خپلې تجربې شریکې کړئ، د ازادۍ راډیو واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2-3-0-0-8-1-1-1 د خبرونه ملما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او همدراز د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې یا اترا پخوانی کارکونکی و چې هلته د ټیم لیډر او د امر د یوې څانګې د امر په توګه هم کار کاوه. ښاغلی سمندر په جرمنی، ایټالیا او پولند کې د ټکنالوژۍ او نوښت په برخو کې څیړنې هم کوي او اوس مهال په سویس کې د سرې میاشتې ادارې د پروژې کوارډینیټر یا همغږي کوونکی دی. رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا، مخابراتو او د فریکوینسۍ د مدیریت او ټکنالوژۍ په برخو کې لیکنې هم کړي دي. د دې خپرونې کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې به د ټکنالوژۍ یو بل متخصص قریب آریان هم راسره یوځای شي، خو اوس لومړی ښاغلي سمندر ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلاست سمندر صاحب. سمندر صاحب، مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې پیل کړو او قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه واورو، راځئ په افغانستان کې د انټرنیټ د وروستیو ستونزو په اړه د راپور په ګډه سره واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په رسنیو د محدودیتونو په دوام د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماښام راهیسې د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمېر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسی سخت شوی. دوی وایي انسټاګرام او سنیپچیټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیلو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمدشاه بابا مېنې یو اوسیدونکي نن چهارشنبه د اکتوبر په 8مه نیټه سهار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بګاره سي د سوشل میډیا ځینې اپلیکیشنونه بخي کار نه کوي او ځینې چې دی کمزور کار کوي، سم کار نه کوي. چې د هغې لړل یو فیسبوک دی، فیسبوک چې دی کار کوي خو په پین باندې وي پین بورتا هغه کې نستاله بے بے فالے ورتا خو چې ته وي پین نه نو ساده پوسټ چې څوک کې ټکس ښکاري خو نه انځور پکې ښکاري نو پکې ویډیو پلی کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم په ورته نیټه ورته وخت خبره وکړه. وی ویل چې اوسمهال د وی پی این اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسی نه لري. د چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د افغان بي سیم په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبره یې پورجی بڼه هم کار نه کوي، له واتس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي، د سیم والا 2G دی، په هغې باندې صرف دومره کېږي چې یو ټکس پې ولېږل شي او هغه پې ولېږل شي او نور چې دی نه پرې عکس ډاونلوډېږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پې کېږي. ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی، نه فیسبوک کار کوي، نه انسټاګرام کار کوي، نه سنیپچیټ کار کوي. او مقصد بغیر د وی پی این نه دا د سری کار نه کوي.
دوی په دې اړه یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې دا ستونزه ښایي. د لغمان په ګډون د کونړ او د شمالي ولایت بغلان یو شمېر نورو اوسیدونکو هم د واټساپ له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او دوی په روانو چارو یې اغېز کړی. د لغمان یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټولو باندې به د دې اغېز زخته زیاته وشي، هم یې په اقتصادي برخه باندې او هم یې په ټولنیزه برخه باندې، ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کېږي، هغه د پښتنې د ویدنې لارې به په دې باندې قطع شي، نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی.
د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله لکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړي چې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. د غراز د اثارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وي. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. که څه هم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسېږي، یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنې د اکتوبر له 8 راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې وار له مخه په رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراز طالبانو له اجازه پرته انتقادي راپورونه نشي خبرولای.
راپور کې مو واورېدل چې د څه شکایتونه شته چې په افغانستان کې په تیره په پلازمینه کابل او همدارس په نورو ولایتونو کې خلک وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو اپلیکیشنونه مثلا انستاګرام او سناپ چټ او ځینې نور سم کار نه کوي، او حتی ویل کېږي چې فیسبوک هم سم مخصن ویډیوګانې او عکسونه سم نشي ښودلی. په هر حال ورزو خپل میلمه ته سمندر صاحب، دا مسله د اوس چې مونږ یادونه کوو، اوس طالبانو تازه تازه د انټرنیټ مسلې ته توجه زیاته کړې ده، دل څه دلیل د دې کېدای شي، هدف یې څه کېدای شي، ولې د ستونزې خلکو ته رامنځته کوي په یوویشتمه پیړۍ کې چې ټوله دنیا له انټرنیټ سره وصل ده؟
ډېره مننه تکل صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو هم د اورېدونکو دا شکایتونه راواورول، موږ ته نورو اورېدونکو به هم اورېدلي وي. نو تېر ورځو کې موږ تاسو ولیدل چې تقریبا دوه شپې ورځې یعنې 8:30 شاوخوا په افغانستان کې مکمل یعنې انټرنیټ قطع شوی و یا بند شوی و، چې په لومړیو کې موږ تاسو ولیدل چې په ولایاتو کې د فایبر یونوري برخه کې یونوري فایبر د انټرنیټ قطع کېدو په اړه خبرونه راغلل، او بالاخره افغانستان په اصطلاح باندې کاملا یعنې د دوو ورځو دپاره آفلاین و، او پرون راهیسې او خاصتا نن ورځ موږ هم په رسنیو کې ولیدل چې د هېواد په مختلفو ولایاتو کې همدارنګه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سوشل میډیا یا د اجتماعي رسنیو بعضې اپلیکیشن کار نه کوي په ښه توګه. بعضی خبرونه حتما تاسو هم تعقیب کړي وي، د بعضو خلکو د طرفه داسې یو لیکنې شوې وي چې موږ کولای شو چې متن ولولو، اما عکسونه یا ویډیو په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې همدارنګه تاسو یادونه وکړه انستاګرام او سناپ چټ او په دغه برخه کې چې نور اپلیکیشن دي دوی ویډیویي محتوا یا معلومات نشي لیدلی. نو دا چې د دې هدف څه دی، نو د بورسته وګورو تکل څو په ډېرو هېوادو کې په اجتماعي رسنیو باندې همدارنګه په انټرنیټ باندې د کنټرول وضع کول یا د امنیتي نگاهونه په هغه باندې یو نظارت کول ډېر هېوادونه دغه پالیسي پلي کوي. یعنې په ټوله کې موږ ویلی شو چې یو په انټرنیټ باندې همدارنګه په اجتماعي رسنیو په اپلیکیشنو باندې سانسور وضع کول دي، او یا دا معنا چې د تخنیکي نگاهونه په هغه باندې نظارت یا څارنه ده. د نړۍ په هغه کې قوانینو کې هغه عمومي قوانین چې د مخابراتو د اتحادیې د طرفه وضع شوي دي، یا آی ټي یو ورته وایي چې مرکز یې د جنوا کې دی، د سویس افغانستان په تېرو کلو کې د هغه یعنی رسمي غړیتوب لري. انټرنیټ ته لاسرسی یا معلومات ته لاسرسی یعنی دا د ټولو وګړو حق دی، اما بیا په ټوله کې هیوادو ته او دولتو ته او هغه ادارې چې په دغه برخه کې پالیسي جوړوي، په دغه برخه کې نظارت کوي، څارنه کوي، دوی ته بیا دا صلاحیتونه ورکړل شوي دي چې د خپلو وګړو امنیت په خاطر باندې، یا مثلا هغه محتوا چې هغه په هیواد کې مثلا د کلتور سره، یا مثلا د هیواد اقتصاد سره، یا په ټوله کې د هیواد د وګړو په زیان باندې تمامېږي، یعنی لارې چارې وضع کړي. نو زه په دې تر اوسه مطمئن نه یم، څنګه چې تاسو په خبرونو کې وویل چې دا خبره رسمن تایید شوې نه ده او دلیل هم واضح شوی نه دی چې آیا دا یعنی کاملا وګړو معلومات ته عدم لاسرسی، یعنی د نه لاسرسی په خاطر باندې دا قدمونه اخیستل شوي دي، او یا دا معنا چې د نظارت په خاطر یا د څارنې په خاطر باندې یا د هغه محتوا په خاطر باندې چې د دوی په اصطلاح د ټولنې د وګړو دپاره یا د ځوانانو دپاره، یا مثلا هغه کسان چې قانوني سن یې د 13 کلونه کم وي، یا مثلا په نورو هیوادو کې هغه کسان چې د 16 کلونه کم دي، دوی ته بعضې اپلیکیشن محدود شوي دي. نو دا خبره تر اوسه تکل څوک واضح نه ده، دغه عمومي معلومات دي ما او وروسته که مشخصې پوښتنې وي د دوستانو د خوانو زه شته یم. مننه.
سلامت وسی سمندر صاحب، تاسو د اتت سلوی ساعت بندیز د انټرنیټ د نوري فایبر د انټرنیټ د بندیز یادونه وکړه د اتت سلوی ساعتونو لپاره، هغه هم معلومه نشو چې دا یو عمدي کار وو که یو تخنیکی ستونزه وه. د تخنیکی ستونزې په خاطر دا ځان راغی د افغانستان په انټرنیټ کې، مګر اوس چې د وروستي تحولات سړی ګوري، دا اوس د ټولنیزو شبکو محدودیتونه، نو تاسو فکر نه کوئ چې د دې دواړو ترمنځ به څه ارتباط وي؟
له تخنیکي اړخه تکل څو دا چې د 8 ساعتو لپاره انټرنیټ بندیږي په ټولنیزو رسنیو کې اتمن تاسو هم راپورونه لوستي وي، دوی وویل چې د نوري فایبر بعضې کیبلونه زړه شوي وو، یا مثلا د منځه تللي وو. نو دا خبره د ما په نظر د دې تاییدول ډېر سخت، یعنی هغه شرکتونه چې عملا په دغه برخه کې کار کوي په افغانستان کې د انټرنیټ ویش یا هغه تقسیم یې مثلا وګړو ته، همدارنګه کورونو ته، دولتي اداراتو ته، همدارنګه نورو شرکتونو شته، هغه دولتي شرکت په طریقه کې د افغان تلیکام د شرکت خانه چې بي سیم برخه د سلام په نوم باندې یادیږي، د بهرنیو هیوادونو انټرنیټ یعنی افغانستان ته واردېږي، په دې وجه چې افغانستان بهر ته مستقیم یعنی لاسرسی نه لري، نو موږ مجبور یو چې په همسایه هیوادونو باندې د انټرنیټ اتکا وکړو. په دغه برخه کې د امنیتي نگان هم بعضې راپورونه موږ ولوستل په رسنیو باندې چې ګواکې د امنیتي نگانه په انټرنیټ باندې د یو بدیل لټولو په خاطر باندې دغه کار شوی دی. اما په ټوله کې دا چې انټرنیټ وګړو ته څنګه رسیږي، په دې برخه کې هغه آی اس پی شرکتونه چې په انګلیسي کې ورته انټرنیټ سرویس پرووایډر وایي، چې هغه ډېر شرکتونه دي او همدارنګه 15 غټ مخابراتي شرکتونه دي چې په خاک یعنی شپږو مخابراتي شرکتونو په هیواد کې جواز درلوده، اما فعلا 15 مخابراتي شرکتونه یا هغه غټ مخابراتي شبکې که موږ تاسو ورته وایي چې روشن او ام ټی ان په اولو کې و د اوټما په نوم باندې بدل شوی، افغان بي سي نو هم درنګه د نور شرکتونه. دا چې دوی ته څه ډول هدایت شوی دی د تخنیکي نگانه، د ما په نظر باندې د ټیک ټاک د اپلیکیشن محدودول تقریبا 2 کاله مخکې، حتی ډیر وخت مخکې 2022 کال کې زه فکر کوم چې دا یو ګیم و، زه د پی پاپ جی په نوم دی که څه دی، او همدارنګه ټیک ټاک په اپلیکیشن باندې بندیز ولګول شو. نو دا د تخنیکي نگانه د ما په نظر باندې د 8 ساعته د انټرنیټ د قطع کولو سره په دې وجه باندې چې هغه نه لري ارتباط، چې له تخنیکي اړخه د اپلیکیشن باندې محدودیت وضع کول یعنی په هغه سافټویر برخه کې یعنی تقریبا یعنی د تغییرات راوړل دي، اما دا چې مکمل نوري فایبر قطع کیږي د ما په نظر باندې د اپلیکیشنو د فلټر کولو سره دا کومه اړه نه لري، بلکې د معلوماتو محدودول هغه د سافټویر پورې اړه لري چې د آی پی ادرسونه چې هغه مثلا د فیسبوک آی پی ادرسونه دي، یا مثلا د انستاګرام د هغه میتا د شرکت سره چې تړاو لري، همدارنګه نور شرکتونه دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې د انټرنیټ کاروونکي نشي کولای چې هغه معلومات ته لاسرسی ولري. او نوري فایبر په مخابراتي عامه اصطلاح باندې د مخابراتو د ملا تیر ورته وایي، ځکه هغه ټوله غټه د تا یا د لوړ سرعت د تا چې ده هغه د نوري فایبر په واسطه باندې لېږدول کېږي. او هغه انټرنیټ چې په مخابراتي شرکتو یا د نورو وړو شرکتو د خوا تبزی کېږي، یعنی هغه اصلي منبع نوري فایبر دی چې تقریبا هغه په فزیکي شکل باندې د ځمکې لاندې غځول شوی دی.
مننه سمندر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا د هم راته ووایاست لطفا چې په انسټاګرام او سنپ چټ کې څه مشکل و چې د اوس تر یوې حده پورې په اپلیکیشنونو باندې محدودیت یا وضع شوی، او یا دا چې زه نه پوهیږم په نوره دنیا کې به هم که دا اپلیکیشنونه ستونزې ولري، خو سړی به ووایي چې په ټوله دنیا کې دا ستونزې لري، مګر دا چې یوازې په افغانستان کې د نو ښکاري چې په دې باندې یو څه محدودیت وضع شوی دی. په دې اړه ستاسو نظر وروسته اخلو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده، څوک له کوم ځایه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د آزادۍ رادیو.
اکمل لکم درس خبر کوم دا د انټرنیټ فیسبوک ده په دې باره خبر کوم. زما د فیسبوک زمر د پاره یو کاروبار ساتیر د پاره نه د کاروبار د پاره چې موږ کار کوو. کوم
څه کار پې کوئ تاسو په انټرنیټ نه کوم ډول استفاده کوئ؟ په کومو برخو کې کوم اپلیکیشنونو نه استفاده کوئ؟
موږ په فیسبوک کې اعلانات ورکوو، شان پلورو، خرڅوي، رانیسو، ځایونه پیدا کوو، څه بچی را تورلو، خپل باندې خرڅوو، او واټساپ کې هم دغه کاروبار کار کوو. نو دا
نو تاسو
نور دغه کومه رسنۍ چې دیات کې بوم.
نو تاسو اکمل صاحب سیمه ایز چارواکي پوښتلي دي یا دغه سیمه ایز ادارې چې تاسو ته د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي، لوګونم پوښتنه کړي چې دا کیفیت ولې داسې راټیټ شوی؟
نه دا اوس معلومات موږ ته نه ده شوی، نو د چا وکړو دا د چا ته موږ ځواب نه شوی. نو هغه ځکه مشخص نه ده چې موږ پوښتنه ځنې وکړو.
اوس مخکې دا راپور کې مهم کاوریدلی وی، او مخکې چې سمندر صاحب هم خبرې کولې په دې کې د سدای چې د فیسبوک مخصوصا تاسو چې د فیسبوک یادونه کوي، په دې کې ویډیوګانې او عکسونه نه ښکاري او یوازې متن تاسو لوستلای شئ. ستاسو له ویډیوګانو او عکسونو سره سره کار دی د خپل تجارت او بزنس لپاره؟
نو زه کوم مشکل شې له چا سره سودا ورکوونه هغه د دل غاړي څنګه شنه پلانات کې تا په څنګه ځنګ جوړ د څنګه سره څنګه رنګ کړه د شې د دل خواو در په فیسبوک باندې نیوینه خلک بیا وایي چې مات واتس اپ کراولې ځاز ما پرس یم نه د پرځ د اعلانات په او د شې د تصویر سره ویم ان هغه ته چې د غیر زیرو شانه.
او څومره وخت کې چې تاسو له دې نه استفاده کوئ، څومره کسان له دې نه استفاده کوي د تجارت په هدف؟
سره په لازم دا اوس سالانم سره په کابل کې چې چا سره خبره کړې و ماشینه نه راکول نو سره زما د غسر د کار سره ورک شي ځکه چې شرکت وایي غره راکول بل شرکت نه پیدا ورته ادرس سره سره تاسو کار پیو شوې.
دغه زیات مننه
مختم مول دا کار په فیسبوک ما مختم دا کار په فیسبوک کې کده مټر سودا یې کده مسیکل سودا یې کده یو رخت سودا یې کده چې نشته اعلان تر کوو زنه اوسه موږ لري بل څوک لري بیا موږ نه غنو سو دا غو لیدنه اوسه.
مننه له تاسو کور مو ودان. تاسو څه خاص نظر لري په دې برخه کې؟ څه غواړي، څه وختنه لري داسې یو کار که مثلا غواړي چې همزمانه هم دا محدودیت وي او هم ستاسو کاروبار وشي، داسې کومه غوښتنه له چارواکو نه لري؟
موږ دا غوښتنه لرو چې زموږ د کاروبار په باره کې دی پروګرام جوړ شي، زموږ کاروبار راته اسانه شي لکه اوس مثلا څوک وایي په کابل کې زه پلان کړی لرم زاول پیدا کولای نسم ځکه چې اعلانات نسم بیا چې ګرځم بیا ورځم غوړې به شي ګورم. نو که په دلته ما ته اسانه ما ته مدیر وسکه یو ځای وینه شي په نظر ورکې په ځبل په اعلانات کې په تاسو لري په غارن په کې پیټ باندې په ځ په وزري مرتي وسانه ده
تر ازه تمنن الله تاسو نه کور مو ودان
موزا چرواکو دا یو غشتن درو
او مهرباني
غیر اسلامي شان غیر شری شان کړي د نظام په تاوان د امارات په تاوان د افغانستان د مسلمانانو په تاوان دا کارونه سي هغه زموږ الله تعالی په کاتې برابر یو داسې پروګرام د تریکو ته جوړ کړي چې زموږ کاروبار کې اوس
یعنی تاسو وایئ چې که هغو باندې هغو پاڼو باندې بندیز لګوي یا په هغو چینلونو ودې لګوي خو ستاسو کاروبار دې کاروبار ته دې اجازه درکړي همداسې مننه له تاسو نه چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادۍ راډیو
محترم احمد تکل صاحب سلام ته او د ازادۍ راډیو ټولو محترمه اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ بس
ستړي مشي په خیر راغلی هر کله ځان معرفي کوي اوریدونکو ته لطفا
الله دې خوشاله کړي مشنه اوریدونکو عبدالحق د تعلیم د هلمند ولایت څخه تکل صاحب پس له ډیره مودې خوشاله سم ستاسو شایسته غوړم
اتل صاحب خبرونه تخراغ لاس مهرباني وکړئ لملمنه پښتنه لري خپل د انټرنیټ تجربه بیانوي مایکروفون ستاسو دی
قربان سم یو سلام ملمه ته ما تکل صاحب محترم د ازمر حکومت پر کوم خاله رسنی باندې بندیز لګولې دي مثلا ټیک ټاک دی یوټیوب دی داسې نور خاله رسنی دي تکل صاحب محترم ازمر د حکومت څخه غوښتنه ده چې مثلا لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه چ مثلا پر دغه اکثر پانه باندې د شان په تکیږي تکل صاحب خدای باور وکړي چې غزمر د اسلام سره غزمر د افغان نیکولتور سره ډیر په سخت په ټکر کې نو هغه پانه دی بندي چې هغه موږ افغانان هم نه غواړو لیکن د سیزمر سوداګرونه دي چې مثلا د انلاین تجارت کې کاروبار پر دغه خاله رسنی باندې نو دغه خورانو کار چې دی ودرې دي نو باید د دغه ته اجازه ورکړي مثلا هغه پانه دی بندي چې هغه مثلا دغه ولس په ځان د حکومت په ځان هغه پانه دی باید بندې کیږي پولیټر ورته ولګي یار الله رشدي ورته لري هغه باید ورته پیدا کی د شي پر ټول دغه باندې تکل صاحب محترم از ما په پام فکر سره شبونی چې پر ټول خاله رسنی باندې بندیز ولګي ځکه آنلاین کاروبار نه اکثر تجارت پر دغه خاله رسنی باندې کوي
تیر زیاته مننه پښتنه لري
قربان سمیر ماته بیا سلامونه وامه تکل صاحب شخبرونه د الله پامن
تیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده فکر کوم چې زما همکار روشن صاحب وایي چې اړیکه مولا دوی سره قطع شوې ده سمندر صاحب دلته تاسو ولیدل چې دوه اوریدونکو خبرې کولې یو ویلې چې دوی په فیسبوک باندې خپل کاروبار کوي البته د فیسبوک کاروبار په ټوله دنیا کې معمول دی یوازې په فیسبوک نه په انستاګرام او په نورو سوشل پانو باندې دی توکو خرڅلاو اخیستل دا په ټوله دنیا کې ډیر زیات دود دی مګر لدې سره دا هم قرباني شوې ده د سې کومه حل راشته ورته چې مثلا طالبان هم هغه اقدام چې اوس کړی چې د دوی په وینا دی اخلاقی انحرافاتو د مخنیوي لپاره دوی وایي چې په فیسبوک باندې بندیز لګوي او په انستاګرام او په ویډیوګانو په عکسونو باندې د سې کومه طریقه شته چې د خلکو کاروبار هم زیانمن نشي او هغه پانی چې دوی وایي هغه منفی انحرافي پانی هغه هم بند شي
ډیره مننه تکل صاحب که څه هم دا چې لږ تخنیکی موضوع ده زه به ډیر کوشش وکړم چې د ساده الفاظو باندې در خبره
اهمیت د ساده الفاظو په دې زیات اهمیت لري چې اوریدونکي مو په د ټکنالوژي په ډیرو مصطلحاتو باندې او په ټرمینالوژي باندې شاید پوه نشي نو ځکه ښه ده چې په ساده اصطلاح ورته وایست
مننه تکل صاحب بالکل همداسې د مخابراتي او د ټکنالوژي برخې بیا خواست په دغه برخه کې نو پیچلي دي اصلي خبره دغه د تکل صاحب چې لکه څنګه دغه دوه اوریدونکو وویل چې دوی مثلا خپل اقتصادي چاره یا مثلا هر څه چې تجارت کوي یا مثلا یو څه خرڅوي دوی حتما اجتماعي رسنۍ مثلا فیسبوک یا مثلا نور اجتماعي رسنۍ کاروي ترڅو د مثلا خپل مشتریانو ته یا هغه کسان چې دوی تولیدات را نیسي په عامه اصطلاح باندې نو نه یوازې په اجتماعي پر رسنیو باندې یعنی محدودیت وضع کول له اقتصادي اړخه تاوان دی بلکې له نړۍ سره هغه دی خلکو اړیکم بلاخره قطع کیږي ځکه که موږ تاسو وګورو فیسبوک او همدارنګه انستګرام چې د ځوانانو ترمنځ مثلا ډېر مرواج دی او فیسبوک په نور نړۍ کې دغه اصطلاح کاریږي چې هغه کسان چې تقریبا یعنی زړه شوي دي یا د پاخه عمر کسان دي هغه تر اوسه فیسبوک کاروي، یا هغه منځني عمر کسان او نوي ځوانان چې دوی ډېر وای په انستګرام باندې روږدي شوي دي. دا په دې معنا باندې چې یعنی په نړۍ کې څه خبرېږي نو هغه افغانستان د هغه نه بالاخره یعنی کاملا یو کنستاتی په اصطلاح باندې چې هغه ډیجیټل ایزولیشن ورته وایي، یعنی موږ به د نړۍ د هر څه نه ناخبره وو، هغه اطلاعات یا معلومات ته لاسرسی دي، دغه بله ډېره مهمه برخه ده. او که په همدې ډول په دې باندې محدودیت ولګېږي، تاسو به حتما لوستي وي چې ډېر کسان مثلا وی پی این ورته وایي، هغه ورچوال پرایویټ نیټورک اصطلاح چې ده. په ګاونډیو هېوادو کې ښه مثال موږ ورکولی شو، ایران هېواد دی چې دوی هم په همدغه شکل باندې زه فکر کوم د ډېرو کلونو راهیسې په اجتماعي رسنیو په ځانګړې توګه په فیسبوک او په انسټاګرام باندې مثلا دوی بندیزونه لګولي دي، او ډېر کاروونکي د وی پی این نه په ګټه اخیستو باندې مثلا معلومات ویني یا دا معنا چې عکسونه ویډیوګانو ګوري. دا چې د عکسو د ویډیوګانو همدارنګه د متن د لیدلو مسله څومره رښتیا ده په ټولو ولایتو کې یو شان ده، نو دا خبره د ما په نظر تر اوسه پورې پوره روښانه شوې نه ده. اما غټ شرکتونه لکه د میتا شرکت چې انسټاګرام او فیسبوک په دوی پورې اړه لري، د دوی هغه ډیټا سنټر چې دي یا هغه سرورونه چې دي په هغه کې مثلا معلومات ذخیره کېږي، نو طبیعي ده چې د متن د پاره مثلا ډېر کم هغه حافظه په کار ده، دوی په جدا میموري ورته ووایو اچوي همدارنګه عکسونه په نورو برخو کې. نو شاید د تخنیکي اړخه دغه کار شوی وي چې هغه سرورونه چې مثلا د فیسبوک یا د انسټاګرام او د نورو اجتماعي رسنیو عکسونه یا ویډیوګانې په هغه کې ذخیره شوي دي، هغه ته لاسرسی نه کېږي او متن یوازې لوستل کېږي، ځکه متن هغه دروندواله یا د حافظې دپاره مثلا هغه ضرورت کم دی. اما د ما په نظر باندې د خط حل لاره چې نړیوالو قوانینو کې همدارنګه د نړۍ ډېرو هېوادونو تجربه کړې ده، یعنی په ساده توګه که ووایو تکلسوب انټرنیټ او همدارنګه هغه د مخابراتو د انټرنیټ تخنیکي زیربنا د ځمکې مثال لري یا د خاورې مثال لري چې د قانزي مثلا په ځمکه کې څه کاري او حاصل لاسته راوړل کېږي. نو مهمه ده هغه ده چې څنګه مثلا هغه ځمکه آماده کېږي د هغه دپاره د فصل دپاره څه پکې کرل کېږي، بیا مثلا څه اوبه ورکول کېږي او بالاخره حاصل په لاس باندې راوړل کېږي. د ما په نظر باندې مخابراتي زیربنا هم د خاورې ته ورته والی لري. اما دا چې مثلا په دې کې څه بحث کېږي، کومه محتوا په دې کې نشریږي، څوک څلولي، څوک تعقیبوي، د خپل په هغه کسانو پورې اړه لري چې دغه محتوا په اجتماعي رسنیو کې تولیدوي، او په دوهم قدم کې په هغه کاروونکو پورې اړه لري چې دوی مثلا کوم برخې تعقیبوي، مثلا د کومې برخې شایقین دي. په ټوله کې د دې کنترول د ما په نظر باندې ډېر سخت دی. وی پی این به نورې ستونزې را پیدا کړي. وی پی این که څه هم یعنی د یو نگاه نه بعضې کسان وایي چې د ګټې لري، په دې معنا چې د یو کاروونکي موقعیت نه پېژندل کېږي، اما په څنګ کې کېدای شي چې د خلکو شخصي ډیټا مثلا په نورو کسانو باندې په غیر قانوني توګه باندې وپلورل شي. یعنی په ساده توګه که ووایو وی پی این هغه تور بازار ته ورته کاروبار دی. نو دا یو ښه لاره نه ده. په نړۍ کې هېوادونو د ډیجیټل مصونیت قوانین وضع کړي دي د خپل وګړو لپاره، مثلا هغه محتوا یا هغه معلومات چې هغه د یو ټولنې په توان باندې دي، دوی کولای شي چې هغه معلومات بند کړي.
سمندر صاحب، اوس خو طالبانو تقریبا خره خبره ده چې په دې باندې محدودیت لګولای دی، دوی له دې نه انکار هم نه کوي، مګر لبلې خوانه تاسو وایي چې د وی پی این کارول، البته زه غواړم چې په دا وی پی این باندې وروسته بیا تاسو لږ نور رڼا هم واچوي چې خلک څنګه استفاده ترې کولی شي، مګر که خلکو ته د بل هیڅ لاره پاتې نه وي خو مجبوره دي چې وی پی این به کاروي، یا د فلتر ماتونکی چې ورته وایي، دا خو که بله لاره پاتې نه شي چاته خو مجبوره دي چې له دې نه استفاده وکړي، که څنګه؟
تکل څه هم داسې ده، د موږ او تاسو په هېواد کې یعنې هغه د ډیجیټل مهارتونو کچه زه فکر کوم یعنې په لرې پرتو سیمو کې کمه ده. همدارنګه د هېواد په سطحه باندې که موږ او تاسو وګورو، ډېر هېوادوال د موږ او تاسو په هغه ډیجیټل لیټرسي باندې همدارنګه د ډیجیټل مهارتونو کې دوی وړتیا نه لري. د ما په نظر باندې دغه ستر دننه د دوی دپاره هغه اسانه لاره چاره چې تاسو وویل، د وی پی این کارول دي، چې د ما په نظر باندې د خپل یعنی دوه غټ تاوانونه دغه دي چې یو د انټرنیټ سرعت راکموي. موږ تاسو وکتل چې په تېرو کلونو کې د انټرنیټ د سرعت د کموالي له وجه په هېواد کې شکایتونه ډېر وو. افغانستان یو غرنی هېواد دی، لکه څنګه چې ما مخکې وویل انټرنیټ موږ د بهرنیو هېوادونو نه واردوو، یعنی هغه دوهم لاس انټرنیټ موږ ته راوړل کېږي. دا که وی پی ان ته مثلا اړتیا شي نو دا به سرعت نور راکم کړي. او په زمن کې تکل څوک د انټرنیټ د نرخونو یا د قیمتونو مسله ډېره مهمه ده. په تېرو دوو لسیزو کې موږ تاسو وکتل د انټرنیټ د قیمت د کمښت په خاطر باندې ډېر کوښښونه وشول، همدارنګه د هېوادوالو د خانه شکایتونه تر نن ورځې پورې شته دي. د هېواد اقتصادي توان یعنی د وګړو په هغه اندازه نه دی چې دوی وکولی شي مثلا ډېره ډیټا یا انټرنیټ د مخابراتي شرکتونه واخلي. دوی که وی پی ان کاروي، د ما په نظر باندې هم به سرعت راکمېږي، همدارنګه به د دوی هغه انټرنیټي بنډل که ورته ووایي هغه به ډېر مصرفېږي. دغه ستونزې دي. او په زمن کې لکه څنګه چې ما وویل، د امنیتي نگاهنه د کاروون کی یا یوزر دیتا بالکل مسئول نه ده، اما بعضی وی پی ان نشته دي چې هغه تقریبا یعنی موږ ورته د اعتماد ور وی پی ان ویلای شو، اما هغه بیا په مفت توګه باندې کارول کی نه چې کاروون کی مجبور دي هغه ته پیسې ورکړي. نو خیال اوره د ما په نظر باندې دغه ده چې د ډیجیټل مسئولیت قوانین وضع شي، بالاخره هغه محتوا چې د خلکو دخوا اپلوډ کیږي یا تولیدیږي په ټوله کې په هغه باندې باید کنټرول ونیول شي.
مننه. یعنی دا ممکنه ده چې د هر ځانګړي فرد په محتوا باندې یو نظارت وي او اجازه ورنکړل شي چې غیر اخلاقي یا انحرافي محتوا نشر کړي، داسې یو کار امکان لري؟
بالکل امکان لري. تکل څو تاسو که وګورئ په اروپایي ټولنه کې د ډیجیټل مسئولیت هغه عمومي قانون دی، همدارنګه د نړۍ په نورو هېوادو کې دوی قوانین وضع کړي دي. حتی تر دې وجه پورې چې په اجتماعي رسنیو کې که د یو چا هویت تثبیت شي چې خدای مکړه د یو مقابل لوري ته مثلا هغه توهین‌آمیز کلمه کاروي یا مثلا د یو چا شخصیت تر سوال لاندې راولي، دوی کولای شي چې په محکمه کې عریضه وکړي د هغه شخص په اړه باندې پلټنه وشي. یعنی دا یو قانون دی چې په ټولو باندې وضع شوی دی، څنګه چې په ورځني ژوند کې د انسانانو ترمنځ باندې د متقابل درناوي په اړه باندې یعنی سپارښتنه خلکو ته شوې ده، همدارنګه په ډیجیټل نړۍ کې دوی له تخنیکي اړخه همدارنګه له حقوقي اړخه جدي قوانین وضع کړي دي، خپلو وګړو ته سپارښتنې کړي دي چې دوی مثلا هغه محتوا چې هغه په ټولنه کې مثلا ستونزې زیږوي یا بالاخره د ټولنې د ارزښتونو د کلتور سره په تضاد کې وي، دوی کولی شي چې هغه فلتر کړي او بالاخره هغه کسان مشخص کړي یا هغه پاره چې مثلا دغه معلومات تولیدوي. لنډ مثال یې تکل سو هغه غټ پلاتفورم چې په ټوله نړۍ کې مثلا د ویډیو په برخه کې ډېر مشهور دی، یوټیوب دی. که موږ تاسو وګورو یوټیوب تقریبا اوس د یوټیوب کیډز یعنی د ماشومانو لپاره یو جدا پلاتفارم رامنځته کړی. دا په دې وجه باندې چې په یوټیوب کې مختلف ویډیوګان شته، مختلف محتوا شته، اما کیدای شي چې دغه د ماشومانو په اذهانو باندې مثلا منفي تاثیرات ولري، نو دوی د ماشومانو لپاره مکمل یو جدا پلاتفارم رامنځته کړی، یعنی د یو غټ اتاق یا کوټې په څنګ کې یو بله وړه کوټه رامنځته کړې ده. دوی کورنیو ته دا سپارښتنه کوي چې په کورنۍ کې مثلا ماشومان د مور د پلار تلیفون اخلي یا مثلا هغه ژاړي، ډېر والدین په تلیفون باندې ماشومان کاروي. نو دوی سپارښتنه کوي چې تاسو هغه د ماشومان یوټیوب هغه لپاره مثلا ډرایور کړئ، نه دغه یوټیوب. په استرالیا کې به تکل څوک تاسو حتما خبرونه کتلي وي، هغه کسان چې د 16 کلونو د دوی سینکم دی، دوی ته د ټیک ټاک کارونه تقریبا یعنی چې منع شوله، اعلان شوه دوی نشي کولی چې ټیک ټاک وکاروي، ځکه هغه محتوا چې په ټیک ټاک کې خپرېږي په ټوله کې مثلا د کمسین ماشومانو یا ځوانانو د انجونو په تاوان باندې وه. په نړۍ نور هېوادونه اوس دې ته متوجه شوي دي چې هغه محتوا چې په ټولنه کې د ځوانانو همدارنګه په ټوله کې د یو هېواد وګړو په ضرر باندې وي، دوی کولی شي چې په دغه برخه کې هم له تخنیکي اړخه فلتر وکړي او همدارنګه په دې برخه کې جدي قوانین وضع کړي. نو مهمه دغه ده، لکه څنګه چې ما وویل چې هغه ځمکه کې موږ څه وکړو او بالاخره څه حاصل لاسته راوړو او څنګه پکې دقانی وکړو، دا په موږ پورې اړه لري. په دې کې ما په نظر باندې هغه ځمکه هیڅ مسؤلیت نه لري.
مننه. مګر سمندر صاحب، دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو څه شي ته غیر اخلاقي محتوا وایي. مثلا د ځینو طالبانو له نظره شاید حتی د یو عکس د یو ډیر ساده عکس چې انټرنیټ ترې ډک دی او لغنه هیڅ چاره نشته، دا هم غیر اخلاقي محتوا وي. یعنی خبره هغه غیر اخلاقي ویډیوګانو ته هغه نه یادومه. یو ساده عکس د یوې کورنۍ د یو غړي ساده عکس یا زیرو لکه څنګه چې دلته وویل شول مخکې د زمونږ اوریدونکي ویلې، نو یو زیرو عکس ته هم دوی هغه ګڼي، یعنی ممنوع گنی. نو چې خبره تر دې حد راورسیږي خو بیا ذاتی فلتر نه خبره تیریږي، تقریبا په ټولو عکسونو بندیز لګیږي.
تکال سو بالکل دما په نظر باندې دا خبره بیا د انټرنیټ او د اجتماعي رسنیو د فلتر د سطح نه یو څه لوړې سطح ته ځي، چې مثلا څنګه وکولای شي مثلا په هواد کې هغه معلومات ته د لاسرسی او همدارنګه انټرنیټ ته د لاسرسی مثلا په برخه کې هغه ستونزې هوارې شي. د ما په نظر باندې هغه سیاسي اړخونه یې، اجتماعي اړخونه یې، په ټوله کې مثلا هغه د هیواد وګړو غوښتنې دي، په هغه ډېرې مهمې دي. که د یو هیواد ټول وګړي په دې باندې یعنی سلا وکړي چې بالکل موږ انټرنیټ نه کاروو او بالاخره اجتماعي رسنۍ نه کاروو، نو دا بیا طبیعي ده. یعنی هغه د ډیموکراسۍ تعریف چې موږ تاسو کوو، هغه څه چې د ټولنې وګړي ځان ته غواړي مثلا هماغه دولتونه ورته قبلوي او بالاخره ورته منظوریږي. اما په ټوله کې که د یو ټولنې غړي مثلا کاروبار د لاسه ورکوي په دغه برخه کې، یا مثلا معلومات ته دوی لاسرسی نه لري، یا مثلا د نړۍ سره د دوی ارتباط قطع کېږي، یا د کورنیو سره په بهر کې دوی مثلا تماس نشي نیولی، نو دا بیا طبیعي ده چې په څنګ کې ستونزې زیږوي. مهمه دا هغه ده تکل څوک چې مثلا د دغه برخه کې خپله د هېواد د وګړو رعایت ده. موږ او تاسو په دې بالکل پوهیږو چې اجتماعي رسنۍ ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او حتی په ټوله کې انټرنیټ کته وایم، موږ او تاسو دنه ترجمې شو پټولای چې د ماشومانو په برخه کې مثلا ضرورونه شته دي. اما دا چې بدون د انټرنیټ نه لکه څنګه چې تاسو په خبرونې لومړۍ برخه کې یادونه وکړه، په یوویشتمه پیړۍ کې اصلا هغه کښتۍ چې د ژوند روانه ده په کامله توګه د انټرنیټ سره وصل ده. بدون د انټرنیټ د ما په نظر باندې د کښتۍ حرکت سختی، نه یوازې تجارت سختی بلکې دغه د ورځني ژوند چارې سختی دي. تاسو وکتل په تیرو دوو ورځو کې هغه ستونزې چې مثلا نه یوازې د هیواد دننه هیوادوالو درلود دي، بلکې هر افغانان چې له هیواده بهر اوسیږي دویم د ډېرو ستونزو سره مخامخ و. دا نه تنها چې مثلا تجارتي اړخونه دي، بلکې له رواني اړخه د ما په نظر باندې په دغه برخه کې ستونزې پیدا کېدلی شي. اما په ټوله کې دا یو تخنیکي حل نه، بلکې یو غټ حل لارې ته د ما په نظر باندې ضرورت دی چې په دې برخه کې د وګړو د دولتو ترمنځ مثلا په دغه برخه کې تلا وشي.
مننه. مخکې مال تاسو نه هیله کړې وه چې دا د انسټاګرام او سنپ چټ په باب ځانګړي معلومات راکړي چې ولې دا په خاص ډول په نښه شوي دي، نو که په دې باب لطفا اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ، بیا وروسته لږ نورې پوښتنې هم شته چې باید تاسو ځواب ورته ووایاست.
په مختلفو هیوادو کې مختلف اپلیکیشنونه کاریږي. زه چې فکر کوم دا خبره به انشاءالله چې اوس هم درست وي، زه فکر کوم په دوبی کې، په چین کې، په ډېرو هیوادو کې داسې اپلیکیشن دي چې دوی نه غواړي هغه مثلا استفاده کړي. دوی خپل اپلیکیشن جوړ کړي د خپل وګړو د امنیت په خاطر باندې. اما دا چې په افغانستان کې هغه تخنیکي ظرفیت له وجې، یعنی موږ دغه ظرفیت نه لرو چې خپل ځان ته یو اپلیکیشن جوړ کړو چې د هغه ټوله ډیټا او ارتباط مثلا د موږ سره وي، نو موږ مجبور یو چې هغه رسنۍ چې مثلا په بهرنیو هیوادو کې دي، دوی مثلا په خاصه توګه انسټاګرام او فیسبوک، هغه رسنۍ دي چې د ډیرو کلو راهیسې مثلا دوی په دغه برخه کې تجربه لري او بالاخره هغه جهاني مارکیټ د رسنیو تقریبا د دوی سره دی، د میتا شرکت په امریکا کې چې مثلا د دوی سره اوس فیسبوک او انسټاګرام او بالاخره واټساپ هم د دوی سره تړلی دی. نو دا د دې وجې شاید یو علت دغه وي تکل سو چې په افغانستان کې د انټرنیټ کاروونکي ډېره برخه یې ځوانان دي، او لکه څنګه چې ما وویل ځوانان مثلا په افغانستان کې فیسبوک کاروونکي دي، همدارنګه د انسټاګرام کاروونکي ډېر دي.
ځوانان ویډیو ډېر ګوري، عکسونه ډېر ګوري، کنه سره کار یې له ویډیوګانو، موسیقي او له عکسونو سره دی، ښایي په دې خاطر
همدغه خبره ده. هغه محتوا چې په انټرنیټ کې ده، یعنې په ټوله کې په څلورو برخو باندې ویشل شوي ده، چې یو متن دی، یو ویډیو ده، او یو غږیزه برخه ده چې مثلا په ټولو اپلیکیشنو کې د لاسرسي وړ نه ده خو په ډېرو برخو کې اورېدل کېږي، او بله برخه یې تصویر یا عکس ده. نو په انسټاګرام کې طبیعي ده چې د ویډیو کیفیت همدارنګه د عکس کیفیت د نورو اجتماعي رسنیو په یو اپلیکیشنو په نسبت باندې مثلا خاله نو ځوانان اتمان دا اپلیکیشن کاروي او د نړۍ سره دوی مثلا هغه هغه جوړ کړی دی په حساب باندې هغه د اجتماعي رسنیو فضا یې رامنځته کړی ده.
مننه. موږ ونه شو کولای چې د ټکنالوژي بل متخصص قریب آریان سره هم وصل شو په اړیکو کې، بیا هم ستونزه وه له دې کبله پیل کې مو اعلان کړی و. له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو درنو اورېدونکو، ولې تر اوسه پورې ښاغلی سمندر راسره دی او دای به زموږ او ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي. سمندر صاحب، یوه بله مسله دا هم ده چې د سوداګریو ګمرکونو د دولتي ادارو زیاته برخه هم اوس د څو تیرو څو کلونو کې په انټرنیټ باندې متکی ده. د دوی لپاره فکر نه کوي چې دا چارې به یې وزنډول شي، او که د هغو لپاره فکر کوي چې داسې امکانات شته له تخنیکي پلوه چې هغو مستثنا وګرځوي له دینه، او داسې یوه چاره وشي چې دولتي کارونو کې خنډ رانشي د ګمرکونو د سوداګریو په دې مسایلو کې؟
تکال صوب دا خبره نو در انټرنیټ او د اپلیکیشنو د محدودیت کورته وای تقریبا یو جدا موضوع ده. دا چې انټرنیټ مثلا څنګه فایبر ته هم ورته وای، مثلا هغه نوري فایبر چې بل اخره په کورنیو کې دغه یا په کورونو کې مثلا دغه ګټه خپل کېږي په دولتي ادارو کې خپل دغه انټرنیټ او دغه د ټکنالوژي او د مخابراتو تاریخچه چې راوسپړل شي په لومړیو کې، یعنی هغه د انټرنیټ شروع چې وشوله دا تنها دولتي ادارو پورې محدود و. حتی هغه کسان چې مثلا انفرادی کارونکي وو یا مثلا اشخاص وو یا په حساب باندې شخصي شرکتونه وو، دوی مثلا لاسرسی نه درلوده انټرنیټ ته. اما په وروستیو کې مثلا انټرنیټ نړیواله سطحه باندې خپور شو، بالاخره په دغه برخه کې د موبایل ټکنالوژي پرمختګ وکړ. موږ تاسو ګورو چې د انټرنیټ مختلف نسلونه راغلل، 2G 3G او بالاخره نړۍ اوس په 6G یا 5G چې ورته وایي په دغه برخه کې روانه ده. او په څنګ کې خپل هغه ډیوایسونه یا هغه هنسیت چې ورته وایي یا په ساده اصطلاح هغه تلیفونونه چې موږ تاسو استفاده کوو، نو په ټوله کې زه ویلای شم چې له تخنیکي اړخه چې پخوا مثلا انټرنیټ تنها ته دولتي ادارو پورې محدود و، اشخاص لاسرسی نه درلوده، نن ورځ هم ممکنه ده د ټکنالوژي په دې پرمختګ سره چې دولتي ادارې د بینه مستثنا وګرځول شي، او یوازې هغه مثلا شخصي کارونکي چې هغه د انټرنیټ نه مثلا کار اخلي مثلا په هغه باندې محدودیت وضع شي. اما دلته مهمه مسله دا ده چې هغه شرکتونه چې دا خدمات ارزو کوي یا انټرنیټ ورکوي هغه د تاوان سره مخامخ کیږي، ځکه په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو د مخابرات او ازربنا چې ده په خارجي پانګونه باندې چې تقریبا 3 بلیون ډالر شاوخوا پانګونه په تیرو 2 لسیزو کې شوې ده، دوی کوښښ کوي چې مثلا هغه انټرنیټ یا هغه ډیټا یا هغه بنډل په کارونکو باندې خرڅ کړي. تاسو ګورئ چې دوی په مسلسله توګه په اجتماعي رسنیو کې همدارنګه د خرڅلاو هغه کومې نقطې یا دفترونه چې لري، دوی کوښښ کوي چې ډیرو کارونکو ته مثلا دوی د اعلانات ورسوي او بالاخره هغه ګټه ترلاسه کړي. یعنی په ټوله کې که دوی مثلا هغه انټرنیټ تنها دولتي ادارو ته مثلا محدود شي او کارونکي انټرنیټ وانخلي یا مثلا په هغه باندې پیسې مصرف نه کړي، دا ورو ورو کېدای شي چې هغه شرکتونه چې انټرنیټ توزیع کوي او بالاخره هغه مخابراتي سکتور یا مخابراتي مارکیټ د ستونزې سره مخامخ دي، دوی نشي کولای چې هغه مصارف پوره کړي. نو په ټوله کې ویلای شو چې د خپله د تخنیکي اړخه بیا د مخابراتو هغه مارکیټ ټکنی کولای شي.
بله، بیا به وړاندې د هم راته ووایه سمندر صاحب چې دا کار یا دا محدودیتونه دوام وکړي نو مخابراتي شرکتونه به سقوط وکړي، احتمال دی چې په افغانستان کې خپل پانګونې بندې کړي وي باسي، دا احتمال هم شته کنه؟ خو مخکې اوریدونکي لرو، یو اوریدونکي لرو، لومړی اورو چې دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم حضرت لفرا، ایم اړیکې نیولې.
وعلیکم السلام حضرت لفرا، نه سم ده؟
فاریاب ده.
خلا فاریاب ولایت نه حضرت خانه، مهرباني وکړه خپل خبرې دی وکړه.
مال دغه انټرنیټ دغه نور منتکو کړي که په گاونډي هوادونو کې چې دی په ډیر ارزان دی، په افغانستان کې انټرنیټ په څه خاطر ډیر ګران دی؟ ځکه په ایران کې د سول روپ انټرنیټ تاسو کولای شئ او مشکې ډیرو د څنګه ته واخه استفاده وکړه په افغانستان کې د ایران د یوه مشتي انټرنیټ د کولای شئ په واټه استفاده کی
اوس دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو تاسو له انټرنیټ نه استفاده کوئ
وو دا اوس موږ په حاله د انټرنیټ نه استفاده کوو
او تاسو په فرا کې فاریاب کې بخنه غواړم یو ځل بیا غلط شوم تاسو په فاریاب کې دا اوس دغه شی چې موږ سره خبرې کوي ټول شیان سم کار کوي واتس اپ فیسبوک انستاګرام دا نور اپلیکیشنونه
وو هر څه خو بهترینه کار کوي او دا څه دي چې په ډیر قیمت باندې دي ځکه بس دې ته ګران دي
تاسو ویډیو کتلې ده په اوس اوس د نن پرون کې
وو دا اوس هم که زه په تاسو د واتس اپ لاره ما تاسو سره اړیکه نیولې ده
ډیر ښه تاسو سوال به له میلمه سره شریک شي له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه مې کې هلي تاسو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم شامل دی میلمنو
وعلیکم السلام خبرونه ته ښه راغلاست تاسو خپل ځان معرفي کوي چې مونږ هم پیژنو زموږ دایمي همکار یا تاسو چې اوریدونکو مو هم پیژنې
او بالکل زه د خیبر پښتونخوا هریپور نه کشمیر خان زرملوال صاحب سره د ټلیفون کار خواسل محترم تکل صاحب
زرملوال صاحب خراغ لاس خبرونه ته مهرباني وکړئ ملما ته څوای کوم پښتنه لري یا خپل څوای است
نن د تفسیر په داو انټرنیټ ته دا د نن سبا په دنیا کې نړۍ کې ډیر مرواز دا د ګڼ ډیر غټي استفادې کې ډیر غټي دي چې دا کوم انټرنیټ څه ده دا ټول مالی یو بل سره وصلې ټول هوادنه یعنی په هر څه باندې معلومات یو بل څه کوي چې په حالات مثلا خبرې دا ډېر ضرورت ده کله چې تاسو مخکې یو څه یو څه وریاسي ارزانه څه دا به ډېر ښه یو کله چې هغه ګران یې دا څه قیمت یې دی نو بیا به زه هم سره هغه یو څه تفاوت د نورو هوادونو پر څه د نراس او یو څه کله مرمنه شاید سمندر صاحب ده غالبا
او سمندر صاحب دی
نو سمندر صاحب نه ما پښتنه ده ده سیدا غا انټرنیټ او سیدا دا اکثر خلک د استعمالي شي یعنی سید خپل ګټي او خپل فائدې ځنې اخلي او ځین خلک د شي زګورم چې اکثر د شي شي به زه مثلا یا ویډیوګانې ګوري یا فلمونه ګوري نو په دې کې که چېرته د شي شي دا دا رقم استعمالي دي په ځای کې د شي وکارول شي دغه نه غلطه ده خو چې نه دا د انسانانو په ژوند باندې څومره مثبت اثرات شي ما دا یو پښتنه ول محترم ملمصاب نه د وخت را کولونه یو نه مننه
مننه تاسو نه زرملوال صاحب مخکې لدی چې ملمص تاسو پښتنه ته جواب وای تاسو له انټرنیټ نه څه ډول استفاده کوئ څه شي په ګوره یو څه شي په لولې څه شي په اوري
نو انټرنیټ خو خپل باندې کوشش کوم زیات خبرونه زستا کې به ومه ډیر خبرونه د نړۍ خبرونه دي او بعضی د شي فلمونه مثلا زه دا غواړم اکثر دا تیر تاریخونه چې دا تیر خاطري دا زديري ګورم مثلا کله چې موږ د افغانستان هیواد افغانستان دا تاریخ چې مثلا دا دي بچایان چې مثلا یو بل سراغلي دي دا جنا په جنا باندې ها تر دا اوس وخت پورې دا شان دي ګورم اکثر د نړۍ په ژوند پورې معلومات چې دا زه کوشش کوم ګورم چې دا
مننه له تاسو نه کورم ودان زرملوال صاحب استاسو پښتنه به لملمسره شریک کوله تاسو مننه چې په خبرونه کې مبارخه وخسته د خبرونه تر پایه سمندر صاحب یوازې یو څو دقیقه پاتې دي دلته د دوه اوریدونکو سوالونه دي اول د حضرت خان پښتنه ول فاریاب نه خبرې کولی وای چې ول انټرنیټ په افغانستان کې ګران دی او واجب ده چې دوی وای چې په فاریاب کې دوی انټرنیټ نه سمه استفاده هم کولای شي او ویډیوګان هم کتلای شي نو کدی دې اوریدونکو سوال ته جواب وایست بیا به د زرملوال صاحب اندېښنه هم یو څه جواب کوي تاسو او په هغه کې بیا ځم یو پښتنه لرم مهرباني
مننه تکال صاحب زما کوکلمه چې خبرې لاندې کلمه چې خبرونه وخت هم کم پاتې دی د چې انټرنیټ والي قیمته دی د ما په نظر باندې دلته ډیر فکتورونه دی په دغه برخه کې څو میاشتې مخکې ما یو چرنه کړې وه هغه نشر شوه نو یو څو فکتورو بس دلته نوم واخلم مخکې ما یادونه وکړه چې افغانستان په وچه کې منحصر هېواد دی په وچه کې پروت هېواد دی انټرنیټ چې راوړل کېږي د بهر کې د غټو کېبلو د طریقه مثلا هېوادو ته تقسیم شوی دی چې هغه موږ په همسایه هېوادو باندې اتکا لرو او دوهمه مهمه خبره دغه ده چې د مخابراتو د زیربنا دپاره خپله برېښنا یا د برق شتون ډېر مهم دی موږ او تاسو ګورو چې د موږ او تاسو برېښنا مثلا د بهرنیو هېوادونه موږ او تاسو واردوو د تاجکستان او د ازبکستان او دغه هېوادونه یعنې که وګورو له بده مرغه د موږ او تاسو پایتخت یا کابل په ژمي کې همدارنګه د اوړي کې مثلا کله ډېر یعنې بې برق وي نو چې د کورو د روښانه کولو دپاره موږ برېښنا نه لرو دا چې مخابراتي ټاورونه برېښنا یا برق ته اړتیا لري مخابراتی شرکتونه معمولا د دیزل او د پټرول او جنراتور نه کار اخلي نو دوی ته قیمت تمامیږي چې دوی بل اخر هم دغه قیمت په کارونکو باندې چارچوي او بل مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې خپل نفوس یا وګړي چې تقریبا یعنی کومه وایي 40 میلیونه یا یو څه زیات د ګاونډیو هیوادو پرتله باندې چې بیر ځله د ایران او د پاکستان سره د انټرنیټ د بندل قیمت مقایسه کیږي په نورو هیوادو کې که هند وګورو ایران وګورو او پاکستان وګورو دلته د وګړو نفوس ډیر زیات دی هغه مخابراتي زیربنا چې دا یا هغه شرکتو چې کومه پانګونه کړې ده دوی کولی شي چې هغه قیمتونه یا مثلا هغه مصارف بیرته پوره کړي اما په هیواد کې که موږ تاسو وګورو ستونزه دغه ده چې یو خو دغه ټول وګړي یا نفوس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او په ټوله کې په نسبتي یا مقایسوي توګه که پرتله موږ د نفوس وکړو زموږ نفوس کم دی چې دا خپله د انټرنیټ قیمت لوړ بیایي او په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ډېره مهمه ده تکلسو موږ او تاسو هیواد غرنۍ دی په غرنیو سیمو کې د انټرنیټ د زیربنا ترسیا ورکول په ټوله کې سخت دي او د سټلایټ طریقه انټرنیټ چې قیمته پرې وځي او کیفیت یې ضعیفه دی نو دغه د انټرنیټ اصلي دلایل دي او دا خبره چې دوی په فاریاب کې څنګه ویډیو عکس کتلی شي مخکې ما وویل چې دوی ته د کوم انټرنیټ سرویس پرووایډر یا د کوم آی اس پی یا د کوم شرکت نه دوی ته انټرنیټ ورکول کېږي په دې پورې اړه لري آیا ټول شرکتونه په دې برخه کې مجبور شوي دي چې دوی فلټر وکړي یا نه دي شوي نو د ما په نظر دغه به علت وي
مننه او د زرملوال صاحب پوښتنه ته هم په پای کې که ځواب وایست د دوی اندېښنه دا البته پوښتنه خاصه نه درلوده دوی وایي چې اکثرا تاریخي فلمونه ګوري د افغانستان اړوند نو که دا محدودیت راشي خو بیا دا فلمونه به هم دوی نشي کتلی دا یوه مسله ده او بل دی په خپله یو څه اندېښنه یې درلوده چې وایي زه نه پوهیږم چې خلک ولې غلط شیان ګوري په انټرنیټ باندې مهرباني دې ته له دو دقیقو په شاوخوا کې که ځواب وایست همدا به زموږ وروستۍ پوښتنه وي
مننه تکر صاحب د ورور پښتنې ته به زه دومره ووایم چې د انټرنیټ کارولو خبره بالاخره بیرته په کارونکو پورې اړه لري یعنې په هغه ساده اطلاع باندې که موږ او تاسو یو کوټې ته داخلیږو او هلته دوې دروازې وي یعنی دا چې موږ په کومه دروازه باندې ننوځو دا انتخاب د موږ سره دی په انټرنیټ کې په همدې شکل باندې چې موږ څه وینو اڅه مثلا په انټرنیټ کې اپلوډ کوو یا مثلا د نورو سره شریکو دا بل اخر دی موږ تاسو خپل تصمیم دی خو په ټوله کې په یو ټولنه کې د هیوادونو د دولتونو د پالیسی په برخه کې د عامه پوهاوی مسله ډیره مهمه ده چې دوی ته په دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي لکه څنګه چې ما مخکې وویل په روزمره چارو کې چې موږ تاسو مثلا په فزیکی برخورد کې یا په فزیکی شکل یو د بل سره متقابل درناوی ته مثلا موږ تاسو یعنی مسول ګرځل شوی په یو انساني ټولنه کې په افغاني ټولنه کې یعنی په کوی یو اسلامي ټولنه کې په انټرنیټي نړۍ کې هم دغه مسولیت کاملا موږ تاسو ټول ته څرګندېږي نه تنه چې مثلا وګړو ته بل اخر هغه کسان چې په دغه برخه کې پالیسی جوړوي نو په ټوله کې د ډیجیټل مسؤلیت قانون په دغه برخه کې عامه پوهاوی او په اخره کې مثلا د مخابراتي شرکتو په دوامدار شکل باندې نظارت او په اخري قدم کې په کارونکو پورې اړه لري چې موږ تاسو مثلا کوم محتوا وګورو او کوم محتوا د نورو سره شریک کړو
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ملما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې اترا په خوانی کارکونکو و چې خبرې کولې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل ډیره مننه کوم له دوی نه له ښاغلي سمندر نه له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې داسې شکایتونه کېدل چې په دې وروستیو کې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ سم کار نه کوي او دا کمزوری شوی دی او په نتیجه کې خلک نشي کولی چې له متن پرته عکسونه یا ویډیوګانې او آډیو یا غږیز پیغامونه په سم ډول واوري. په دې اړه مو بحثونه واورېدل. له تاسو مننه کوو چې دا خپرونه مو تر پایه واورېده. هغو اورېدونکو نه هم مننه کوو چې کم ټلیفوني تماسونه یې ونیول او په خپرونه کې له میلمه سره پوښتنې وکړي. د خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او تر بلې خپرونې مو په خدای پاک سپارم.